له څو میاشتو کړکې چې وروسته بالاخره د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور نن په دې ولایت کې یو نوی والی ته واک وسپاره. د امریکا د متحده ایالاتو لوی درسیس په افغانستان کې دی او وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو هڅې کړندې شوې دي او امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اتومي تړون په سر خبرې کړې. ستړي مشي دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د دې سات د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د توریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. نن په جرمني کې یو پناه غوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. ویل کېږي دا سړی افغان دی او د چک جمهوریت په کرالوپی ند ولتاو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې 1400 او شپږ کسان پکښې وژل شوي دي. بشپړه خبرونه د راپورونو لمخه محمد اسحاق راه گذر د بلخ توالی پتوګه معرفي کیږي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست عطا محمد نور استعفا منلې و او انجینر داوود یې د هغه پر ځای معرفي کړی وو، خو د بلخ توالی ویاند منیر فرهاد نن ازادي راتیو تویل د بلخ د نیو والی تقرر د جمعیت اسلامي ګوند او جمهوریت ریاست ترمنځ د نیو توافق لمخه کیږي. جنرال اکرم سامي نن د دې ولایت امنیه قومندان پتوګه وګمارل سو. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور پرون په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن په سمو کې ویلي وو چې جمعیت اسلامي او ارګ د بلخ د نوي والي د تقرر په اړه موافقې ته رسیدلې دي او ډیر ژر به دا توافق اعلان کړي. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو په وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د جرمني د صدر اعظم د ملي امنیت له سلاحکار جان هیکر سره په کتنه کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د جرمني ځواکونو له همکاریو ستاینه وکړه او د افغان پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د جرمني مرسته ډیره مهمه وبلله. د ملي امنیت ریاست اعلامیه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له قوله لیکي چې وایي د جرمني د ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه پر ځای ده او دا یې د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې مهم ګام وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون د دې سفر پر مهال د جرمني د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له چارواکو سره هم وکتل. نن په جرمني کې یو افغان پناه غوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. حسین د یوې 19 کلنې جرمني پیغلې ماریا په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د جرمني په جنوب لویدیځ ښار فرایبورګ کې د 2016 کال د اکتوبر په 16مه د یوې نجلۍ مړی د درایزم سیند په غاړه وموندل سو. وژل سوې 19 کلنه وه او ماریا لیدنبرګر نومېده. پولیسو د دې قضیې په تور حسین ونیوه چې ویل کېږي افغان پناه غوښتونکی دی او له یونان څخه جرمني ته تللی و. حسین ته نن په فرایبورګ ښار کې یوې محکمې د قضیې د شدت په خاطر د عمر بند سزا واوروله. که څه هم د محکمې حکم وروستی نه دی او حسین د استیناف غوښتنه کولای سي، خو خلک نن په محکمه کې خوشحاله سول. حسین لومړی خپل عمر 19 کاله ښودلی و، خو له څېړنو وروسته معلومه سوه چې د پیښې پر وخت 22 کلن و او دا یې منلی چې نشه و. په ماریا یې جنسي تیری کړی او تر زندې کولو وروسته یې سیند ته وغورځوله. ماریا په داسې حال کې د یوه پناه غوښتونکي په لاس وژل سوه چې هیواد یې له 2015 کال راهیسې نږدې 2 میلیونه پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی دی. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړورو ښځو ته ورکول کیږي چې پکښې د افغانستان رویا سادات هم شامل ده. دا جایزه په نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د مشرتابه، بشري حقونو، ښځو د پیاوړتیا او سولې په برخه کې ځانګړی فعالیت کړی وي. دا جایزه په 2008 کال کې پیل سوه او له هغه راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې 120 ښځو ته دغه جایزه ورکړې ده. رویا سادات افغان فلم جوړونکې ده. دا د افغان ښځو د ژوند په اړه فلمونه جوړوي او غواړي د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د میرمن سادات لومړی فلم 3 ټکي نومیږي چې دې د یوې داسې ښځې پر ژوند جوړ کړی و چې له کونډېدو وروسته له یو خپل سره واده ته اړ ایستل سوې وه. په 2014 کال کې میرمن سادات د افغانستان لپاره د شوز نړیوال فستیوال بنسټ کښېښود چې د شزینه فلم جوړونکو ملاتړ کوي. د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاوو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي. دا ښار د پلازمینې پراګ څخه 1.5 کیلومتره لرې دی. د اور وژنې د خدماتو ادارې ویاند ولادیمیر کریکوف وویل شپږ کسان د پنجشنبې د ورځې په چاودنې کې وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. یوه بل ویاند پیتر سوبودا ویلي چې په سیمه کې د نورو چاودنو خطر نسته. د ویلي له ټپیانو څخه لږ تر لږه دوه یې روغتون ته انتقال سوي دي. ښاروال پیتر هولچک تلویزیون ته وویل چې په دغه کارخانه کې له موادو ډک ټانکر وچاودید خو د موادو په اړه تر اوسه معلومات نسته. هلچک ویلي چې ښار ته نور خطر نه دی متوجه. او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی هغه تورونه رد کړي چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه د یو غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستي وي. سارکوزی ویلي زه پرته له شواهدو تورن سوی یم. لی فرګارو ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا خبرې سارکوزی پلټونکي څارنوال ته وکړې. د اداري فساد پر وړاندې پولیسو له سارکوزی دوې ورځې پلټنې وکړې او د چهار شنبې په ورځ ورباندې ابتدایي تورونه پوره شول چې په 2008 کال کې یې خپل کمپاین په غیر قانوني پر مخ وړی وو. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. اسحاق راه گذر د بلخ د نوی والی په توګه معرفي کیږي. دا څو میاشتو کړکیچ وروسته بلاخره په بلخ کې پخانی والی عطا محمد نور له دې څوکۍ څخه ګوښه کېدو ته غاړه یې خیده او ټاکل شوی چې په څو ساعتونو یا شیبو کې به نوی والی دغلته معرفي شي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د پاوز لوی درسیس په افغانستان کې دی او وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې لادې خبر کوو چې امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اتومي تړون په سر خبرې کړې دي. په افغانستان کې په تیر هجري لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت ته یوه کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم ځینې پیغامونه راخلو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی هم مه هیروئ. دوستانو ستړي مشئ. لکه مخکې مو چې وویل له څو میاشتې کړکیچ وروسته بلاخره د بلخ پوخانی والی له ارګ سره په یو توافق کې له دندې څخه ګوښه کېدو او نوي والی ته ځای پرېښودو ته غاړه ایښې. ټاکل شوې ده چې اسحاق راه گذر د بلخ د نوي والی په توګه معرفي شي. په دې اړه په مزار شریف کې یو لړ مراسم همدا اوس روان دي. همدارنګه د امنیې نوی قومندان هم په بلخ کې معرفي کیږي. دا موضوع زموږ همکار حدیث پردیس سارلی هم دا اوس کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب دا راته وایي چې د بلخ دغه د امنیي قومندان او نوی والی د معرفي کېدو مراسم تاسو څاري. دغه مراسم تر اوسه پورې څنګه پر مخ تللی دي او آیا نوی والی او د امنیي قومندان معرفي شوي کنه؟
ان صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. بلې همدا اوس په بلخ کې د نوي والی د معرفي کېدو په مناسبت کومه غونډه چې جوړه شوې روانه ده او شیبه مخکې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د غونډې ته خبرې وکړې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی هم د غونډې ته خبرې لرلې. سلام رحیمی په خپل لنډو خبرو کې د غونډې ته ویل چې په حکومتداري کې تغییر او تبديل یو اصل دی او هیڅ کله دغه اصل په دې معنا نشي کېدای چې ګواکې حکومت یو شخص یا یو ډله کوشش کوي چې څنډې ته کې دا مسله نشته او دا عادي روال دی په حکومتداري کې دا مسله. لاغې وروسته د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور خبرې وکړې په تفصیل. وکیل دوویل چې بلې په تیرو دریو میاشتو کې له حکومت سره د مذاکرات پر مهال ځینې توند خبرې هم شوې دي، اما دا په ټول په دې معنی و چې کوم دریز چې دوی درلوده دغه دریز د حقانیت لپاره دغه خبرې کړې، اما بل اخره اوس توافق شوی او دا خبرې موکړه چې ځین خوان د تویل چې په هر قیمت چې کیږي باید بلخ پرینګ دی، خو خغلی اتا ویل چې یعنی دوی خپل شرطونه لرل او کله چې هغه شرطونه پوره شو نو نوې والی محمد اساق راه گذر هغه ته زمينه برابر کړ چې راشي او خپل دند خپل کار شروع کړي. خغلی اتا ویل چې د پداسې حال کې بلخ پرېګ دی چې خلق له د څخه پراخ ملاتړ کوي او وسم د خلګو ملاتړ لزان سره لري، او د ویل چې په د دې وروسته په سیاست کې خپل فعالیتونه لري او د کوم ګام چې خستل شوی دا د نظام د تقوی او همدارس د نظام د لا ثبات لپاره به دغه مسله ګټوره تمام شي. د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د بلخ لپاره امنیه قمندان اکرام سامي هم لدې وړاندې په وی غونډه کې هغه معرفي شو. خاغلی اتا د خاغلی اکرام سامی د معرفي په غونډه کې هم څرګندونه لرلې، هلته تر ډیره د بلخ په خلکو غږ وکړ چې کوم چارواکي چې وس معرفي شوی دي له دوی سره باید همکاري وکړي، او خاغلی اتا هم درازول چې د کوم چارواکي چې د حکومت په دوی په وړاندیز او د حکومت په مشورې او امدار حکومت له منځوري ورسته دلته راغلي دي دوی به هم ښه کار کوي، او دایموول چې نوې والی بل د څخه ښه کار کوي او خلکو نیم غوښتنه وکړه چې له خاغلی راه گذر سره همکاري وکړي. بلې یان صاحب
ډیره زیاته مننه. حدیث پردی سوچي له کابل نه او بخي حدیث پردی سوچي له کابل نه ریپورت راکوه. البته په مزار شریف کې د والی د څوکۍ او همدارنګه د امنیت د کمانډان د څوکۍ په انتقال چې دوه تنه نوي ورته معرفي شول مننه ترې کو. په بلخ کې له عطا محمد نور څخه د ولایت د څوکۍ انتقال تیرو دو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه موضوع وه، او وخت نا وخت په دې موضوع باندې بحثونه و، توندې څرګندونې وي. ارګ ویل چې نوموړی له دندې لرې شوی یا په اصطلاح د نوموړي استعفا منل شوې ده، خو عطا محمد نور خپله استعفا ردوله، ویل چې تر څو پورې چې شرایط ونه منل شي دی به په دنده پاتې شي. اوس چې واک انتقال شوی او اوس چې د عطا محمد نور یا د بلخ والی د واک انتقال ته غاړه ایښې ده، دا پریکړه څومره روان حالات ښه کولای شي او پر وضعیت به څه اغیزې ولري، په دې موضوع باندې حدیث پردیس د حقوقي او سیاسي چارو له شنونکي کبیر رنجبار سره مرکه کړي.
هغه کړنې چې د جمهور رئیس لخوا خلک دغه شاهد دي، هغه باید حیثیت او اعتبار د دولت چک بوکزي او منفي اغیزه ونه لري په خلکو باندې. زه په دې عقیده یم چې خپله دا تفاهمنامې امضا کول یو ګوند سره دا خپله د قانون د چوکاټه بهر یو کار دی چې دا تروسه کیږي او سمه دی که دا واقعیت ولري.
بله خو رنجبر سیو بخی ستاسو خبرې مې قطع کړې. دغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه یو موضوع چې یادیږي چې ګواکې د جمعیت سره چې کوم تفاهم نامه شوی و حالاتو داسې ایجابول او د وخت تقاضا وه، هغه نورو ستونزو او مشکلاتو تاسو خو بهتره واقفه یاستئ، په دغه اساس دغه مسله شوې ده؟
یقینا دوی خو دا خبرې کوي همیشه وایي شرایط دا حکم کوي حالات ایجابوي، مګر پایلې خو هغه دي چې موږ وینو. اصل اثبات او عزت مرکزي دولت ته نه پاتې کیږي، او خپل یو دولت درې ډېر مهم مسایل دي چې هغه باید حتما دغه وساتي. هغه مسایلو کې باید احتیاط وکړي. یو دا دی چې هغه خپل حیثیت اعتبار او وقار په خلکو کې لاسه ورنه کړي، او بل یو هیبت ولري، هیبت په منفي شکل زنه استعمالوم. هیبت هغه د قانون هغه حاکمیت دی چې هغه نه باید ټول خلک وډار شي او احتیاط وکړي، کده شاده کده دا که جمهور رئیس دی که عادي فرد دی، باید دغه په چوکاټ کې باید عمل وسي او خلک له قانونه وډار شي. دغه هیبت دولت تنر باتی وس په دغه سي اعمال باندې کړنو باندې چې دا سرته رسي.
بله او رنجپر صاحب بخي د هيبت خبره مو وکړه، استاسو له نظر اوس چې دغه تفاهم نامه امضا شو یا په شکل توافق ته دواړه خواوی رسیدلی، څه کول په کارونو د تفاهم پرته بل حل لار تاسو ته څه په نظر درځي؟
زه دې اقتدای چې دواړو خواو ضرر وکړي، هم جمعیت اسلامي هم جمهور رئیس. جمعیت اسلامی هم په خلکو کې خپل حیثیت لا سور کولی دا دی دی مفهوم نه لري چې ګویا دوی خپل هغه زور وښودو او دوی دا اعتبار خپل لوړ بوته. ټول خلک اوس په دې معتقد دي چې دغه 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 کړنې چې هغه د صلاح په تعدید سرته رسیږي، دا هغه موږ پخوا لیدلي په دې وطن کې او ډېر ناوړه نتایج درلودل، او د دولت خپله دی موږ دولت هم په دې قسمت کې لاس ورکړل او هغه دا و چې خپل عیشت او اعتبار په خلکو کې لاس ورکړي چې خپل فیصله خپل حکم خپل فرمان نشي کولای چې هغه په کرسۍ کې نه وي او هغه عملي کړي، او دا خورا لوی زیان رسوي او په خلکو کې رویات باندې ډېر منفي تاثیر اچي. د همدې لپاره دی چې دواړه بایلونکي وو دواړه جانب.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ، د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مو د آزادۍ راډیو مرکه اورئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادۍ راډیو نه.
د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز په افغانستان کې دی او وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندۍ شوې. جنرال جوزف ډانفورد او ورسره امریکایي پوځي چارواکي د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړه او د افغانستان یو شمېر نور سیمو ته هم په تیرو دوو ورځو کې سفرونه کړي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د هیواد هغه سیمې په نقشه کړې دي چې د روان کال د پارلماني انتخاباتو لپاره د هغوی امنیت باید خوندي شي. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وکړه. جنرال جوزف ډانفورد زیاته کړه چې پارلماني انتخابات او راتلونکی کال د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره خورا مهم دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر کال د اگست میاشت په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. جنرال ډانفورد روانه ونی په افغانستان کې او له جکپوریو افغان چارواکو سره کتلی دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو له قومندانانو سره غونډې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د مزار شریف او په ختیځ کې د ګمبيري اډې په ګډون یو شمېر سیمو ته ورغلې دي. ډانفورد او یو شمېر نور امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چې په خپل وخت ترسره شي لږه اندېښنه څرګنده کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې دا انتخابات د جولای په میاشت کې پلان شوی دي، خو شایي تر منی پوري وځنډي شي. د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژیکو پلانونو مسؤل بریج جنرال مایکل فنسل چې له جنرال ډانفورد سره یو ځای په افغانستان کې د سفرونو ملګری دی، وایي د انتخاباتو وخت تر دې ډیر لږ اهمیت لري چې دغه انتخابات بریالي، خوندي او با اعتبار تر سره شي. بریج جنرال فنزل زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډیدل به چارواکو ته نور هم زمینه برابر کړي چې د انتخاباتو امنیت ښه وساتي او ډاډه شي چې د انتخاباتو څارونکي په ټولو سیمو کې شته. د ګمبيري پاډه کې د چهارشنبه په ورځ جنرال ډانفورد له قومندانانو سره تر غونډو وروسته وویل چې افغان ځواکونو هغه سیمې چې ډیر خلک پکې ژوند کوي مشخصې کړي دي او دا سیمې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډېرې مهمې دي. کله چې له جنرال ډانفورد څخه د دغو انتخاباتو د وخت په اړه پوښتنه وشوه، د وویل چې پارلماني انتخابات به روان کال تر سره شي، او کله چې د سیشن بي پورس په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د دغو انتخاباتو په اړه افغان چارواکو سره خبري وکړي، د مشخص وخت مسله یاد نه شوه او دا نیټه به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکي. خو د امریکا لوی درستیز څرګنده کړه چې د انتخاباتو لپاره ډیره مهمه خبره ده چې د ګڼ میشتو سیمو امنیت تضمین شي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کابل خار نن د کارګر یا د دهقان د ورځې په مناسبت هم د یوې میلې شاهد وو. هم په دې اړه باندې به له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ واورو. دی وایي چې د کابل په بادام باغ تحقیقاتي فارم کې نن د بزګر دودیزه میله او پسرلنۍ کرنیز نندارتون جوړ شوی وو.
په په کابل کې د بزګر د دودیز میله مراسم په افغانستان کې هر کال د نوي کال په دویم ورځ د بزګر دودیز میله جوړیږي. په دغه میله کې چې کرنیز نندارتون هم پکې جوړ شوی و، له بزګرانو سربیره د افغان کابینې او د ملي شورا یو شمیر غړیو هم پکې ګډون کړی و. په دې شکل د دغه میلې منزل له شلو کلونو راهیسې دود دی. د کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د ملي او کرنیز نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې سګنې شعار زموږ هیواد زموږ بزګر دی. ښاغلی دورانی زیاتوي چې روان کال به په بیلابیلو برخو کې له بزګرانو ملاتړ وسي.
بلندوردل ساتي تولید زراعتي د سرسي شمال
کې د کرنیزو تولیداتو لړول مارکیټ ته لاسرسي، د میوه او سبزیجاتو له تولیداتو بنسټیز ملاتړ، د کانالونو رغولو ته پام، د تولیداتو معیاري کول، د نسلونو د اصلاح لارې مالداري ته توجه، او د کرنې په سکتور کې د پانګې اچونې لپاره د قرضونو او ورکړه
سکتور زراعت.
د بزګر دودیز میله په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري چې بزګران پکې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کوي، اتڼونه او خوشحالي کوي، او په رسمي ډول په خپل ځمکه کې کار کوي. لپایلوي په ورته وخت کې د کرنې کلي او پراختیا په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ارشد سلاکار وایي حکومت به په روان کال کې د اوبو لګولو منظم سیستم ته پام واړوي. حمید هلمندی په همدې مراسمو کې وویل که د اوبو لګولو اوسنی سیستم منظم سي، د اوبو له بې ځایه مصرفه به مخنیوی وسي، 1% حاصلات به ورسره لوړ سي، او 2 میلیونو کسانو ته به کاري فرصتونه رامنځته سي.
زموږ اتلس بلیونه متر مقابا ذخایر چې موږ د مځکې لاندې د اوبو درلودل نن 80% وچ سوي دي.
په کرنیز نندارتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته ایښودل سوي و چې درې ورځې به د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. بلخوا یو شمیر بزګران له حکومت نه غواړي چې له دوی سره دې د اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړي او محصولاتو او تولیداتو دې بازارموندنه وکړي. د دغو بزګرانو له ډلې عبدالستار وایي
هر چیزی که مشکل ما
غوی هغه څه چې زموږ ستونزه هواروي هغه سړی خونی دي چې باید ویلرو د زعفرانو کښت اصلاح شوی غنم، اصلاح شوی کچالو او همداشن قوری خودل رواج کړی. زه درته ویلی سم چې لدی سره به موږ په خپل په مخ ځو
خودمو پیش میریم.
په ورته وخت کې د کرنې او مالداری وزیر وایي چې سکالې په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو خونو د جوړونې سربیره بزګرانو ته نورې پرمختیایي پروژې هم په پام کې نیولې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د اروپا له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون په سر خبرې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مې تر 12 نیټې وخت ټاکلی چې د ده په باور له ایران سره په اټومي تړون کې د شته نیمګړتیاو د حل لپاره لار وموندل شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر برایان هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیات مشري وکړه. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې د شاملو هیوادونو فرانسې، بریتانیا او جرمني له استازو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي برایان هوک ویلي د ایران د اټومي تړون د بیا کتنې لپاره له جرمني، فرانسې او بریتانیا سره رغنده خبرې درلودې، خو لا وختي ده چې ووایو له دوی سره موافقې ته رسیږو که څنګه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د اروپایي ټولنې په مشرانو غږ کړ چې که د 2015 کال په اټومي تړون کې د دغه خبره شته عیبونه پټ نشي، د دغه تړون په اساس په ایران ځنډیدلې بندیزونه نشي تمدیدولی. ډونالډ ټرمپ له ایران سره په اټومي تړون کې د پاتې کېدو لپاره د په باور د دریو ستونزمنو برخو هواری شرط ایښی دی. ټرمپ فکر کوي چې دا تړون د ایران د میزایلو د پروګرام د مخنیوي توان نه لري، د هغو څارونکو مخه نیسي چې غواړي د ایران له اټومي بټیو او تاسیساتو وګوري. او وروستۍ مسله دا ده چې د دغه تړون وروستۍ مادې له 10 کلونو وروسته ایران د یورانیمو بډایولو پریکدی. ترامپ ویلی که د غو دریو ستونزو د حل لپاره د غوښتنې ونه منل شي له ایران سره له اټومي تړون اوزي. ترامپ مخکې له دې له ایران سره اټومي تړون د امریکا تر ټولو شرمونکی کار بللی. له اروپایي ټولنې سره د امریکا د تازه مرکزي پلاوي مشر برایان هوک ویلي چې که د مې تر میاشتې کومې موافقې ته ونه رسیږي، دی باوري دی چې ترامپ به له دې تړون ووزي. ډیپلوماتانو ویلي چې د ترامپ لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل د امریکا ځینې متحدین نارامه کوي. اخوا ایران بیا تل خپل اټومي پروګرام دفاعي بللی او په هغو باندې هر ډول خبرې د نمنلو وړ بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي که امریکا له اټومي تړون ووزي، دا به د دغه هیواد یوه لویه تېروتنه وي.
ستاسو له پیغامونو
هلو، السلام علیکم. دا خپل پکتیا تمکنی ولسوالینه سمیع الله حلیمی تن در خبر کم زما وختان دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دادا چې په هیواد کې د خون کو ماشونو دی زیات کی پوسنی ماش د خون کو گزاره نکېږي بل خصوصا دی 2500 مش خون کو ماشونو ډیر کم دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دشمن دے افغانستان دشمن دے نو دا ڈاکٹر شروع کی نور نوخین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. مزه عادل یودی پادال د هلمند ولایت تنهلی ولسوالۍ څخه د پیغام او ازادي راډیو څخه پرځمه. موږ په هلمند ولایت کې د ډاکټرانو په اړه ولسوالۍ څخه په شان څه پوښتنې کې دا ډاکټران چې د ولس سره دی ګرم کړي دا د وایو دی بیلی ګران ورته تر وخت کې دوايي راوړي په دا هغه دی نو هغه مسلمان چې په دې کې نظر ولاړی دا دواو ته ډیر ګران جوړ کړی دی. تاسو دغه په نظر اواز یې تکرار وړاندې دا غواړم تاسو ته معلومات ورکړم دا ګرانی چې د کړي د ډاکټرانو جوړ ژوند کې ولې سره مسلمان
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی.
دوستانو د اس ام اس لاله هم زینو دوستانو موږ ته پیغامونه راستولې دي. عبدالقدیر تکین وایي د ملي والی حکومت په ټوله کې د جوړېدو رئیس بریالی دی خو د بریا سبب یې د جمهور رئیس پراخ فکر دی. زلمی وایي جمهور رئیس غنی تر یوې نیمې لسیزې وروسته یو زورماکه او قانون ماتونکی له واکه لرې کړ. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی که چیرې ولسمشر د برېښنایي تذکیرو ویش پیل کړي دا به په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. دوستانو دا ستاسو څو سمسونه و چې ومولستل. اوس هم راځو دې ته چې په خوست کې نوی کال څنګه لمانځل شوی دی. له خوست څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغلته تیره ورځ ځوانانو په میلو او اتڼونو سره د نوی کال د لومړۍ ورځ لمانځنه وکړه میلې وکړې. په اړه یې بشپړ رپورټ اورو.
د خوست اوسیدونکو د نوي کال د ورځې د لمانځنې پر مهال د دولت له وسوالو مخالفینو وغوښتل چې د سورې په باره کې د افغان حکومت بلنه ومني او جګړې پای ته ورسوي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د خوست د متون غونډۍ د پاسه په تفریحي پارک کې د نوي کال د لمانځلو لپاره راټول شوي ول هیله څرګندوله چې 1390 لمریز کال به په افغانستان کې د دایمي سولې او امن کال شي. د نجیب الله واسق په نوم د خوست یو تن اوسیدونکی وایي چې
ماشومان دوی د نوروز دغه جشن لمانځي په ډیرو خو مراسمو سره ول منځلو د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ او تاسو ګور عملن چې غره پیږي هلته نو خال ډیر خوښ دی. خلک په دې هیله دي چې له دې وروسته د وطن کې جنگونه او جګړې ورکه شي او ټول افغانان د وسولې په ټغر سره کین یو آباد او روښانه افغانستان ولرو.
د غفور خان امیرزی په نوم د خوست یو بل تنځوان هم دا هیله لري چې نوی کال په هیواد کې د سولې امن او پرمختګ کال وي.
دا دی وکړي چې دغه 1490 کال په هیواد کې د سولې ثبات او امنیت او د ورولۍ او د پرمختګ سبب وګرځي او هینم دا د ټولو هغو خلکو څخه چې اوس د دولت په مخالفت کې دي د روسي د سولې سره یو ځای شي.
په خوست کې د نوي کال د ورځې لمانځنې مراسمو ته د یو شمېر هغو سیمو اوسیدونکي او ځوانان هم راغلي ول چې هلته څه ناڅه امنیتي ستونزې موجودې دي. د شاکر الله په نوم د باک ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې
خپل ملي بیرغ مو ځوړندې کړل میلې مو وکړلې جشنونه مو وکړل ملګرو ته مبارکۍ دا شوینه وکړل نو نورو خوستوال ته خواهش لرم چې روسي تفریحي غونډه کې خپل سیلونه خپلې میلې وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال جمشید غفارزي هم وویل په تفریحي پارک کې د خپلو ملګرو سره یو میله جوړ کړي او ټول د خوخی احساس کوي.
لمړی دی نوې کال مبارکي وړاندې کوم. نو نن دا د تفریحي غونډۍ ته سره د ملګرو دلته یو ځای راغلی یو میله مو جوړ کړي دا نو ټول خوخ یو ټول ملګری یو ځای یو.
د خوست د لټکو د مرخان کلی یو ځوان اجمل ویل خوستوال د خار په تفریحي پارک کې د نوې کال د لمانځلو لپاره راټول شوی دی او د ټولو امید دا دی چې نوې کال د سولې او آرامۍ کال وي.
موږ دا هیله لرو چې نوې کال باید ډېر په سوله په آرام تیر شي ځکه چې نن سبا خلق ډیر پرمختګ کړی دا علم پرمختګ کړی دا تعلیم پرمختګ کړی دا باید دا کول ډیر په سوله په آرامۍ کې تیر شي.
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی هم په خپل خبرو کې هیله څرګنده کړه چې 1290 م مریض کال به په رښتینی توګه د سولې کال وي.
او موږ د مروار ورونه او څوک چې د پدغه جبهه کې قرار لري دا په خلاصي او د سولې په ټغر سره کېنو او د افغانانو دغه هیله پوره شي.
د خوست په شمیر تفریح ځایونو کې د نوي کال په مناسبت د آسونو په واسطه د نیزه‌بازۍ لوبې، د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه او ډېری ځایونو کې ملي اتڼونه هم ترسره شول.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د بلخ چارواکی وای محمد اسحاق رهگذر د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي. جنرال اکرام سامینن د دې ولایت د امنیت قومندان په توګه وګمارل سو. د جرمنی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. نن په جرمنی کې یو پناهغوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. ویل کیږي دا سړی افغان دی. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړورو ښځو ته ورکول کیږي چې پکې د افغانستان رویا سادات هم شامل ده. د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاو شار کې د کیمیاوي موادو په یو کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. او د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی هغه تورونه رد کړي چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه د یو غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستي وي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. خو مخکې له دې چې ونیز پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو پروګرام او کور کلی درته وړاندې کو، لا یوسف خان زدران نه څو سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه له ایرلند سره د سیالۍ ټکر ته وځي. افغانستان دغه جام ته د لار موندنې په دوهم یعنی سوپر سکس پړاو سیالیو کې له دې وړاندې خپلې دواړه لوبې له ویسټ انډیز او متحده عربي اماراتو ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې لپاره نه یوازې له ایرلند دغه سیالۍ ګټل مهم دي، بلکې په مخکې تک کې د زمبابوې په وړاندې د متحده عربي اماراتو بریا هم مهمه ده. د کرکټ د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغه بریا په صورت کې زمبابوې بیل مخکې تګه پاتې کیږي او افغانستان د ایرلند پر وړاندې له بریا وروسته نړیوال جام ته ازي. دغه جام ته ویسټ انډیز 13 ورځ لار پیدا کړه، خو د زیمبابوې، ایرلند او افغانستان څخه به د یوې لوبډلې برخلیک تر سبا وروسته شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا پر وړاندې د دوستانه سیالۍ د ترسره کېدو لپاره نن تاجکستان ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل لوبډله به د څلور ورځو تمرین چانس ولري او د حمل د میاشتې په اومه نیټه به د کمبودیا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. نوموړی وایي په تاجکستان کې د دغه سیالۍ قربتوب د افغانستان د فوټبال فدراسیون کوي او دا سیالۍ د 2019 میلادي کال د آسیا جام لپاره د مقدماتي سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د 2019 کال اتله لوبډله پېښور زلمي د پاکستان د سوداګریزو سیالیو یا پی ایس ایل دریم پړاو کې هم د دغه سیالیو پای لوبې ته ووته. د پېښور زلمي او کراچي کینګز لوبډلو ترمنځ د پاکستان سوپر لیګ سیالیو دوهمه نیمه پای لوبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د چهارشنبه په ورځ د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره شوه، چې پېښور زلمي پکې کراچي کینګز لوبډلې ته په 14 منډو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د پېښور زلمو لوبډله به تر روانې یکشنبه په ورځ په کراچۍ کې د پاکستان سوپر لیګ د دریم پړاو په پای لوبه کې له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومان واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمون سره میلما لدینی اړه د وکسین په اړه خبرې کوي. میلما به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفیم په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصلن کې یو مرض ده چې زمونږ استادو په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالی کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنې پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغه اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی، او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې، په انسانانو کې له هغې نه استفاده کی گی استعمالیږي. په غی کې اکثرا د کوم قطرې یا اساس کې د واکسین چې استعمالیږي، په غی کې انټي بیوټیک دي چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټي بیوټیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په غی کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي، او سلورم په دې کې ضعیفه شوی یا وژل شوی میکروبونه دي چې هغه په خپل د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي البته ټول واکسین نه خي، په خو کې د پولیو واکسین هم چې په دې کې د مواد دي چې لري د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې اکل څه وایي؟
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړې دي، او د په اجزا او موزان سر تر سوالې دي. په دې کې هیڅ داسې او شې نشته چې هغه د حرام وي. زه له هغه هوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هواد په هر ځای کې دي ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر سوچ په خپل دی او شی په تمام نه باندې معلومات نه لري. په غیبه نه د حلال او د حرام فتور کول د دوی حق نه دي. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دی لدینه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالېږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، د دې د معلومات شته چې د دې څه شي وخت چې او چاته په خپل په دې حق باندې هیڅ ډول معلومات نشته، ده نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولای شي؟ د خپل یو ناپوهتیا ده. بل خبره ده، زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموع د هواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلف شکلونو باندې تبلیغات کوي تر سوچ افغانان مایوب زوریدلی او کړیدلی پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندستان کې جوړیږي. په هندستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلې دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلې دي د لسانس تر سوي پورې، او هم طب لستلې دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړیږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
هم د طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره کچیرته دا حرام وي، نو په دغه نور هیوادونو کې چې استعمالي ګالته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي.
هم د عربستان کې
استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطعا زلې دي نور دنیا کې. کدا حرام وي نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی، او په ټول نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډیر ښه علما دي، ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي. نو هغه به ډیر په خو مخه نیولې و، غږ به پورته کړی و. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري وسیګو، وزپل شو، مایوب شو، کمزوري شو، او بل اخر د ژوند نه هیڅ نه و استفاده ونه کوو، تل لپاره باید بل په وګو باندې پراته وسی.
د تاسو په نظر علما او تڅ کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې خلکو منځ کې خبريږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علما او دنده او د علما او مسؤلیت تر ټولو د مخه دا چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوهه کوي، مسلط
خپل پوهه ولري،
اول باید خپل پوهه ولرو. دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زمونږ علاقه مندان او شیقین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغه ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا موږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او د سروجه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و، هغه وای ما انزل الله هدا نه انزل الله شفا. الله هیڅ یو مرض نه پیدا کړي مګر دغه لپاره یې علاج پیدا کړي دي. مرضونه پیدا کیږي علاجونه پیدا کیږي، نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو، نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خوا نه موږ ته پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زمونږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یو برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زمونږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې معنی ده چې میکروبونه جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل پورا عقل سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه داسې آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوب سي، دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي، په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي، شرعاً دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. که نه کیږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي، دا د ابد لپاره بندي کېدلی شي، ځکه دی خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت داسې شي لرو، یو څوک به موږ ته هر شی ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مو ساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو، تر کومه چې تر اوسه پورې شوې دي، دغه معنی هم ده چې هغه انسان ته مضر تمامېږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبره ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نریسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چاته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. خه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تیر مور او پلار چې داسې کسانو خبر ته غوږ نیسي چې ورته وایي وای دغه واکسین که په بچی باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مانی مور پلار دوی ته خپل تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي، او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي، او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پند ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤل نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي او په مانوی لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغې د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې دی زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار سه حقوق دی؟
بله.
نو هغه تر سوچ امیرالمومنین عمر جنو سره خبرې وکي، هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کنه درم، غورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دی وکا. زوی ورته ویلی، ورته ویلی چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلی چې حق یې دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زده کړې ور باندې وکي، او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلی چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړه، د ما ته نوم څه شیخ دی؟ د په ما څه زده کړې کړي دي؟ آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري. په ټولنه کې د تجربې له مخې که چیرته یو مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي، او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله اور په لاس کې کله نغری تر وانی کله د بخاری او چری خوته وړاندې کی ورته ځان وړاندې کوي نو کدا مور به تفاوت پاتې شي به کفایت پاتې شي نو دغه بخپل زمیر ته ملامت نه وي آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامت نه کی هم دغه شکل باندې یو طفل چې نه پويږي دا به تل خلکو نه واوري دا به خبره ته وګونی سي چې زما دغه اولاد مسولیت زما په غاړه باندې څه شید تنه هغه ته روډي پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کم کمال نه دی بهتره دا چې مونږ اولادونه به سالم وروزو مونږ اولادونه به سالم تربیه کو د هغه په هر برخه باندې به مونږ تاسو غور او فکر وکړو تر څو چې ټولنه ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کوو تقدیم
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ
خدای کو بیخی چوک غا گاوری دلتی ڈاکتر نسی آغای دوخانای بیادش ترتوولی که بلی دوخانی تا مورزا دقی دوخانی تا ورس
دا یو تن خبری مو واوری دلی چی دا زینو ڈاکترانو دا نقصی لیکلو نی شکایت کاو یو شمیر نور بیا وای چی دیره درمل بی کیفیت دی نن په همدی حق له خبرې کوو په پایل کې د هغو کسانو خبرې ورو چې وای زین ډاکټران داسې نقصی لګی چې درملې پرته ل خپل درملتونه په بل ځای کې نه پیدا کیږي ورپسې د بی کیفیت دوا پاړه د خلکو ګیلې درته ورو د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستيال سره مرکه کړي د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده
قدر من اردن کو پدی ورستیو کې یو شمیر کسان د زینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بې کیفیت درملو څخه شکایت کوي دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغي پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي ډاکټر ته چې ورشي د بشمیره مایناتو سپارښتنه ورته کوي کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر لخپلې دواخانه بل څوک نشي لوستای ل ډیر سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیت وي په فایل کې د کارتیناو د اوسیدونکو اجمل خبري اورو نو موري وایي یو خپل په خاطر نه پیږي بل ډاکټران داسې نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي
خدای که بیخی چوک غا گاوری دلتی دکتر نسی آقای دوخانهی بیادش در تولی که بلی دوخانه تا مورزا دقی دوخانه تا ورسو اوری چار سرا تولی که منگه واخ رو جب که واچو کشکی منگه خط زدوی چه دیر گنده این مغا وایخاده سعیده نو کل تاریخ تیر دوارا کم منگه نپی پیوگو
اکثرا کورانه کمزور اقتصاد لری دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوای ور باندې په سل خرڅ کړي
خو معلومه چې پیسو د پر ادا کار کوي یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي اماغه دارو بل ځګه خپل بل قیمت یې درکې ډاکټران یو شی چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅي صحت ته تاوان رسي اقتصاد ته تاوان رسي
او یا کلن حاجی سید عمر وایي چې میرمن د زړه ناروغي لري د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي کله چې درمل اخلي دا چې بې کیفیت وي تاثیر نه کوي
کوم دوايي کنه بې کیفیت له پاکستان یا له خارج چې راځي بې کیفیت دوا راځي کنو خو معاینات صحیح هغه دوايي تاثیر نه لري خداغه مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتار ده چې بیخی نه یلو ځابه ورته پیدا کوي نو که قرضې کوي او که مریض به کور کې درته پروتي
شفري نسخه بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې هم وګړي وسره مخ دي اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته لخپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه په ټول ښار وګرځول خو دوايي پیدا نه کړه
خپل د وخانه تجارتي جوړ کړی دا لا ورور په کې ناشتي لا تربور په کې ناشتي لا وانډیوال په کې ناشتي کاغه دوا نخصه چې دایره ته نوښته کی بل زینه پیدا کیږي ما په خپل څو پیری دوا خیسه د شغون خار ملټولې بل زینه پیدا کیږي دا ما باندې پشل د پیتی رشوې خبره دا څو ورځې مخکیم یو مریض ته دوا واخسب یو کلم به چې پیدا شو بل کلم به نه پیدا کیده بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کیدل دسی نقصان کلی د څو پینې په چاره وته ورنګ دی چلی کلی دی اره وته وسم دا چلی کلی دی
کله خدا سي هم کیږي چې زینو کسانو سره پیسې کمی وي په یو وخت نشکوي چې هم د ډاکټر فیس ورکړي هم ماینات وکړي او هم درمل واخلي د کابل اوسیدونکو ملکه وایي چې
د معاینات وروسته پیسې وسره خلاص شوي. ډاکټر ته ل نږدې درملتون څخه دوا ونه شوي خسته. نوري خبرې لاغې خاورو
سو سو زله استونزې پیدا کړې ده. پیسې مې هم نه و، د فشار مې جګه و، سر مې سرخې ده. ډاکټر ته چې ملاړه داسې یو نقصان لیدلې ده، ولا زه دومره نسی هم پیګم چې دا چی دی. ما هغه لوستلې نسمه چې چی لیکلې ده، کوم دوا یې ده. بیرته څومره تاکسی مې بیا واخیسته، لاړم دغه ډاکټر ته. دوا مصرف اسواله خو ډاکټر صاحب دی کولې کړه چې دغه دوا یې ورکه. ته داسې لیکلې ده چې دواخانه هم نسی لوستلې چې دا څنګه دوا ده. هغه وایي چې ډاکټر صاحب ته وایه سمې ولیکه چې زه کوم دوا ده، کوم کمپنی دوا ورکوم.
د پروان اوسونکی جمال خان بیا وایي که په بل ځای کې درمل پیدا هم کړي، کله چې بیرته ډاکټر ته د چک کولو لپاره وړي، ډاکټر یې درمل ردوي. نوموړی زیاتوي
سرګیلی د حال څو ځلې درته وایم، ویلي چې لاړ شه هغه دواخانې نه مغه راوړې دوا، بېرته به یې ماته راوړې. بېرته مې وړې اوسی ده، برعکس چې بیا بل درملتون تللم راوړې. ما ته چې ولا دا خو د ترکۍ کمپنۍ نه ده، د هندي کمپنۍ ده، د پاکستاني کمپنۍ ده. مثلا نتیجه ښه نه ده، د فیصدي دا نه ده، د ډوز ده. خو مقصد مشکل ته پېښوي. ګوره زه راغلی یم ډاکټر ته، که چېرته ماته ډاکټر وایي چې دا دوا چې تا راوړې ده کمپنۍ درسته کمپنۍ نه ده، ما سره ډېر تشویش ولېږي چې که دا زه وخورم آیا دا به ماته ښه شي، ښه به نه شي. که چېرته ماته بل تکلیف پیدا شي، زه چې ولا دا دوا ماته تکلیف پیدا کړی دی.
دا یوازې هم خلک نه دي چې د یو شمېر ډاکترانو له شفري نقصو څخه شکایت کوي، بلکې په درملتون کې ناست کسان هم دا چې د دوا نوم نشي لوستی، مریضانو ته درمل نشي ورکوي. په دې هکله د یو تن درمل خرڅوونکي خبرې اورو.
نمنرالحق دی
ته خپل څومره معلومات لري دوا په اکله کوم پنځای دی لوستی؟
ما خپل فارمسي ویل ده.
ځینې ډاکټران داسې نقصه لیکي چې هغه پرته له خپلې دواخانې نه بل څوک نسي لوستلی. که تاسو له خپلې تجربې راته وایئ چې آیا داسې نقصو سره مخ سوي دي ډاکټر صاحبانو؟
هو، د افغانستان کې عموما همدا مشکل دی، یعنی تجارت دی. هر ډاکټر همدا کوشش کوي چې داسې نقصه ولیکي چې تنه خپله دواخانه په پوه سي، بل څوک په پوه نه سي. حتی مریض له اطرافو ته چې لاړ سي، بیرته اطرافو نه راځي، همغې دواخانې نه دوا اخلي، اطرافو کې نه پیدا کیږي، څوک په پوهېږي نه.
په دې برخه کې زده کړې کړي، کله چې نقصه درته راځي کنه، علت څه دی چې ته نه پوهېږې؟ خرابې لیکي، د کمپنۍ نوم لیکي، تجارتي نوم یې لیکي، څه رقم خبر ده؟
اکثریت تجارتي نومونه لیکي، هغه هم داسې شکل یې لیکي چې هېڅ یا اول حروف هم دي هغه نوم وي، یا اخري حروف یا منځنۍ کې دا مغه وي.
سار تر مازیګره چې دلته ته په دواخانه کې خلکو ته دوا ورکوي، څومره له دا ډول نقصو سره مخ کېږي چې هغه د لوستلو نه وي؟
زیات وي، اکثریت څلور پنځه وي، مختلف فرزيبي.
کوشش دې نه کړی کوم وخت چې پوسی او کې چې امکان نه لري.
هیڅ امکان نه لري، ډیر سخت لیکلی بیا خط. دلته مونږ ته په خپل ډیر راغلی دی، افغانستان اقتصاد ته استشمالوم دی، کوم وضعیت کې دی، خلک کار نسته او شی نسته، او اکثره داسې ډاکټران دي چې نسخه ماته تجارتي وي، تکلیف کم وي، او دوا درې زره څلور زره افغانۍ ورته لیکي.
دلته چې تاسو خپل دواخانه لري، آیا تاسو دواخانه کوم مشخص ډاکټر لري چې صاحب چرته ونه لوستي؟
نه 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 نه، موږ خپل دا غلطه دی. فرض کا دوا چې د اکثریت مریضان موږ نه باندې اخلي، ځکه مریض د زړه کې ورته رسي ولا دی قیمته خرڅوي. حتی چې بیرته مریض راغلی دی، ډاکټر ورته چې دوا دې صحیح دی، موږ دلته مریض ته داسې نه وایي چې ته دوا مشخص له موږ نه واخله، نه ډاکټر ورته وایي. ډاکټر ورته ارزي کې چې اخلي، مقصد دوا صحیح دوا وي. و اکثریت بیا داسې کمپنۍ دي، لوکل کمپنۍ دي، نو وینې هغه کمپنیو دوا بیا ډاکټران نه قبلوي، زموږ ډاکټران. او ښې کمپنۍ چې وي قبلوي، بیا تاسو ته نقصان دې ښکاره کړمه.
په خبرونه کې خلکو له بې کیفیته دوا نه هم شکایت کوه. موږ د یو داسې شرکت له مسؤول سره غږېدلی یو چې درمل راوړي. هغه وایي خپله کله هم د پیسو لپاره د عام خلکو له ژوند سره لوبې نه دي کړي، خو داسې کسان پیژني چې د خپلې ګټې لپاره تاریخ تیرې او بې کیفیته دوا راوړي.
زما نوم محمد نستر، ما خپل فارمسي ولوسه دا نرسنګ ولوسه دوړ علي دي. د موږ په تجارانو یا بزنس مینر کې دا مشکل ستا مثلا هغه ورته چې ماته دوا په پلان کې پیکینګ باندې جوړ کس قیمت دغه وي، خو کیفیت به دا نه وي. نو که یو مریض په یو نقصه جوړیږي، پاسلې باندې د 15 نقصې ورته اخلي، ځکه د خپل بزنس مخته ولي، خو مریض ته نه ګوري چې مریض باندې څه تیر کړي او په دل کومه کړي او نه دا کړي. مثلا وزاره ستامه کې تاسو نه پر دې چې یو سور په مقابل کې تاته تاسو افروف کوي، تاته ورکه در کوي، تارج سر کوي، خو ما د خپل لابراتوار نشه چې دغه پټو سرګ باندې ری خپل دولت باندې.
تاسو خپل دوا برخه کار کوي، تاسو په نظر دغه ستونزه سره عمل کېدلی شي؟
دا د بس سټنډر لابراتوار ولري سیدا، او خو مسلکی خلک با وجدان د وطن ته صادقانه خدمت وکي، هغه خلک باید موجوده کول شي، او نو د خیانه نه نشي کولای.
تخپل
څنګه په دې فکر سولې چې ته باید صادق اوسې او غلطه دا ورنه وړې؟
ځکه دغه تربیه د کورنۍ ده. اما خپل علم کړی لاله پاک زما پنځه وخته لمونځ هر څه زه کوم. زه باید داسې کار وکړم چې هغه ټولنې ته په مثبت نظر باندې وینه په منفي باندې.
درنو دوستانو، موږ د ډاکټرانو د شفري نسخو او دا چې په ځینو درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي موضوع د عامې روغتیا د وزارت د پلان او پالیسي له مرستیال احمد جان نعیم سره په یو مرکه کې شریکه کړه. په پایل کې مو له نوموړي څخه پوښتلي چې ولې ځینې ډاکټران داسې نسخې لیکي چې د لوستلو نه وي.
د ډاکټرانو خط دومره ښه خط نه ده په مجموع کې. موږ دا احساس کړو چې دا یو مشکل ده. تقریبا 15 کاله مخکې چې د عامې روغتیا وزارت د نسخې په یو ستاندارده نسخه باندې بحثونه وکړل او هغه نسخې مو جوړې کړې. دا ای فور کاغذ نیمه تخته د یوې نسخې لپاره تخصیص شوی. ډېر خلاص حیاتي علائم دا شان ټول باید په نسخه کې درج شي. نسخه باید ډېر په واضح ډول باندې د ولیکل شي چې هغه فارماسستان او دواخانی په سنۍ سره ولولي.
که څه هم تاسو ویلي چې څوک لوړان دي د وزارت له خوا ډاکټر صاحبان ته ویل سوي چې نسخه باید په واضح خط ولیکل شي، مګر ام د ووس ام په کابل کې ام په ولایت کې دوی نه لیکي. دا تاسو بررسی کړئ کنه؟
بله، موږ په حدود 25 مینه خاني وي چې پغې کې هم دا مشکل لیدل شوی ده او د دې په ارتباط باندې دوی ته توصیه ورکړ شوې دي او دا یو تعداد هم تعدیب شي. تعدیب یې د توصیه نه نیولې تر تړل و د ماینه خانه ده.
په ځینو دواخانو کې مثلا یو دوا د قیمت 200 په بلکې 400 په بلکې 400 تفاوت لري. آیا دغه لپاره کوم بارسیسته کنه ولې فرق کوي؟ یو کمپنۍ یو دوا
تولید پرستمول دا کوي کومې کمپنۍ چې دا تولیدوي شاید سلو نه تجاوز وکړي، قیمت فرق کوي، اما دا یو پرستمول نور پاغي له اوس باندې شاید د فعلان لپاره افغانستان کې داسې یو سیستم موجود نه وي، مګر همدا تنظیمي اداره هغې په دې باندې کار شروع کړی چې ټول اقلام د دوایي چې افغانستان ته راځي هغه راجستر شي. اول کوم لیبلونه د دواګانو چې دي هغه د موږ او تاسو پښتو فارسي ژبه باندې شي، د هغې قیمت به ولیکل شي. راتلونکي لپاره موږ ستراتیژي لرو.
دا وخت عملي کیږي
فکر کوم یو کال شاوخوا کې به انشاءالله شروع ورته وکړي. دوی ته څو چې د بارکود مسله د قیمت دوا به ولیکل شي.
یو بل مسله چې ډېر خلک دوی نه شکایت کوي هغه دا ده چې هغه شرکتونه چې دوی دوا راوړي ډاکټر صاحبانو ته ځینې وعدې ورکوي، تحفې سوغاتونه خارجي سفرونو سره وعده کوي چې دوی د هغه شرکت نه دوا واخلي او خپله بې کیفیته دوا بیا هماغه ده چې د موږ او تاسو خلک هغه اخلي په ځای دي چې روغ سي نورې مشکل زیاتېږي.
دوا پلورونکو کوم کسان چې دوا واردوي دوی کولی شي تبلیغ وکړي موږ په هغه کې کوم اعتراض نه لرو، اما مشکل په دې کې ده چې بیا کله ډاکټر صاحبان چې عام روغتیا وزارت کې کار کوي دا توفه او دا مسائل که اخلی موږ دې ته اجازه نه ورکو. مسله د قاچاق د دوا، مسله د بې کیفیت جهلی دواګانې د ټوله دنیا کې یو مشکل ده. بیا یو ملک لکه افغانستان چې سرحدونه اخلاص دي، سرحدات بیا د موږ په کنټرول کې نه دي.
د روغتیا په وزارت کې ځینې د کسان دي چې د ډیرو کم پیسو په بدل کې هغه د خلکو له حیات سره لوبي کوي. مثلا کله چې هغه ادویات چې کیږي لږ مقابل نفر نه د چا چې ادویات راوړي ده پیسې اخلي او دلته دا ورته هم د سیتیری دغه
موضوع سره تاسو څومره موافقی؟ تاسو چې د عامې روغتیا وزارت وسره سیږي د فساد سره مبارزه کوي. په 2015 کال کې کله چې د وزیر صاحب نوی راغی دلته د مکتې ادارې نه چې کومه واقع پیدا کیږي هغه سرانولي ته معاولیږي، قضایي او عدلي ادارو ته معاولیږي چې دغې څېړنه وکړي او هغه د څوک چې فساد کړی هغه په خپله جزا باندې ورسي. د همغې وخت نه تر اوسه زیاتره د اتیاو کیسونو موږ سرانولي ته معاول کړي دي. کوم نفر چې هغه فساد کې ښکېل دی مخته یا وخی یا مخ بخپله پیدا کو دغه تحمل نشته هغه بخپله جذاب ویني خامخا فساد بی پلانم لرو تقریبا 115 سپارختنی وچ پغه سپارختنو باندې د مرختیا وزارت کار کړی زیاتر د 80% نه سپارختنی ټول عملی شوی دی او باقی منده باندې کار شروع شوی په مختلفو استیجو تطبیق کړي چې د 25% نیول تر 50% 50% پغه باندې اجرات تر سره شوی دی.
قدرمنو دوستانو داوا د کور کلی خبرونه تربیه خې چاري
درڅ خطلم درته می وانا قتل و مې باخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې باخا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا چپے ہے دل مادر تو